द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
رانوری دونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو د نن د ګول ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 14 نیټه د پاکستان کې شوې دي د مازیګر شپږ افغانستان کې دی 5:30 په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیور ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نوشیروان کلندر
هر کله وایو یو شمیر خبرونه او رپورټونه با په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته
په پاکستان کې د افغان کونسلیټ یو چارواکی وایي پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګرو نه پاکستانی چارواکي نږدې لس قسمه بیلابیل ټیکسونه اخلي چارواکی میرویس یوسفزی وایي د پاکستان پوځي ادارې هم د سوداګرو نه ټیکسونه اخلي
لوڈ ان لوڈ کنم والے ٹیکس اخیستل کیږي پولیٹیکل پرمٹ پناما والے ٹیکس رہے اگریکلچر ٹیکس رہے پرنسپل کارپوریشن دفعہ ٹیکسونه اخیستل کیږي
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز ویلی هندوستان نه په ممبئی کې په ترهګرۍ د تورن پاکستانی زکی الرحمن په اړه نور معلومات او ثبوتونه غوښتي
او د پاکستان پولی خواته د افغانستان خوست خار ته نږدې په پوځي اډه باندې پرونی ځانوجون کې حمله کې د وجل شو شمیر 3 ته رسیدلی حمله کې زیاتره ملکی کسان وجل شوي
خبرونو تفصیل
د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د افغان کونسلګری د تجارت کمشنر میرویس یوسفزی د یو خبری کانفرنس په وخت ویلی دی په خیبر پختونخوا کې د پاک افغان ټریډ د ګاډونه په غیر قانونه توګه ټیکسونه اخیستل کیږي کوم چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارتي لوزنامې ښکاره سرغړونه ده باید د پاکستان مرکزی او خیبر پختونخوا حکومتونه د افغان تجارانو دغه مهمه مشکل حل کولو کې د کونسلګری مرسته وکړي میرویس یوسفزی زیاته کړه د رنگ روډ نه تر تورخم پورې په رڼا ورځ افغان تجاران زورول کیږي او د تجارتي ګاډو نه د کیبن گیټ پاس لوډ ان لوډ د پولی پرمټ زری ټیکس پی ڈی اے او میونسپل کارپوریشن او د غرنګا د ټرمینل په نوم پوځي او سیول ادارې د دوی نه نږدې لس قسمه غیر قانونه او ځنې اضافي ټیکسونه اخلي د یادونې وړ ده چې افغان حکومت وایي د پاکستانی ادارو د ستونزو له امله دا وخت 80% تجارت د ایران چابهار بندر د لارې کیږي
د پاکستان وزیر اعظم د پاره سلاکار سرتاج عزیز وای د گاونډي ملک هندوستان سره خبرې تر هغه پورې نشي کېدې تر سوچ په دې کې د کشمیر مسله نه شامل کړی شوی یو خبری کانفرنس ته وینا کې هغه ویلي د روس په اوفا خار کې د وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د ملاقات په وخت وزیر اعظم شریف هغه ته ویلي چې د زکی الرحمن لکوي پر ضد مقدمه کې د نورو معلوماتو او ثبوتونو ضرورت دی چې په چا د ممبئی ترهګرو بریدونو تور دی لکوی په اپریل کې د راولپنڈی اډیالا جیل نه پریښودل شوی وو بل خو سرتاج عزیز دا هم وایي چې پاکستان د هند پر ضد په ملک کې د ترهګرۍ کاروایانو کې د لاس لرلو په حق لا چې د ملګري ملتونو لپاره کومه مقدمه تیار کړې وه هغه هم د دواړو ملکونو د قومي امنیتي سلاکارانو ترمنځ ملاقات پورې ځنډول شوی او دې نه پس به دوی فیصله اخلي چې آیا دغه مقدمه یو ان ته وړاندې کی او کنه اخوا د پاکستان د قومي احتساب ادارې یا نیب د پاکستان سپریم کورټ ته د بیا کتنې پس د یو نیم سل غټو غټو بدعنوانو کیسونو رپورټ جمع کړی دی د نن مخکې په 9 جولای هم د نیب چارواکو دغه شان یو فهرست عدالت ته وړاندې کړی وو چې پکې د غټو خلکو بشمول د موجوده وزیر اعظم یا نواز شریف وزیر اعلی پنجاب شهباز شریف او پخوانی صدرانو وزیر اعظمانو او نورو حکومتي وزیرانو نمونه شامل وو خو عدالت ادارې ته حکم کړی وو چې رپورټ کې د نور تفصیلات هم شامل کړی شي تفصیل پیورو اورنګزیب خان نه
د درغلو لویو یا میک کرپشن یو نیم سل کیسونو مقدمه اورنه د ستر محکمې درې کسیزه بنچ جسټس جواد اسخوجه په مشرۍ کې کړې ده او نن د احتساب قومي ادارې یا نیب د کیسونو په حق له ترمیم شوی رپورټ چې 15 وخت پاڼې دي عدالت کې جمع کړې دي وړاندې په 8 جولای شوې د مقدمه اورنې په وخت نیب د مقدمو په حق له نیمګړې رپورت عدالت کې جمع کړی وو. په کوم کې یوازې لو درغلو کې ککړ تننو په حق له تفصیل موجود وو. و عدالت په دې ویلي وو چې د رپورت کې دا تننو تفصیل هم شامل کړي شي چې د درغلو په حق له شکایت کړي وو او هغه نیټه هم پکې شامل کړي شي په کومو د شکایتونو شوي وو. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه عدالت ته د یو نیم سل میگا کرپشن کې سنو چې کوم تفصیل جمع شوی دی هغه کې ویلي شوی دی چې یو مخبر په وینا وزیر اعظم نواز شریف او د دوی رور او پنجاب اعلی وزیر شیبا شریف خلاف د تفتیش حکم ورکړی شوی دی، خو د دوڼو خلاف د خواست ورکولو او تصدیق نیټې نشته. د غشن اف آی اے کې غیر قانوني برتو یا نوکرو په حق له وزیر اعظم خلاف میجر جنرل ایم ایچ انصاری هم یو خواست جمع کړی وو او دا خواست کال 1999 کې جمع کړی شوی وو. د مقدمې اورنه به اوس جولای 15 نیټې کیږي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا
ډیوا ریډیو اوري.
افغان چارواکي وای پرون د هیواد ختیځ ولایت خوس کې په شوي ځانمرګ برید کې د مړو شمیر 3 تر رسیدلې ده. دغه برید کې د ناټو او افغان ځواکونو مرکز په نخښه کړی شوی و. وجل شوی عام خلکو چې زیاتره پکې خزه او ماشومان وو. بلخوا دایش ډلې د خراسان لپاره د دوی کمانډر حافظ سعید خراسانی د وجنې هغه خبرونه رد کړي دي چې پکې دوی د دایش یو شمیر تنانو د وجنو دعوه کړې وه. افغان صدر اشرف غنی د سماجي ویبپاڼې ټویټر د لارې ویلي دي چې دایش د افغانستان پیداوار نه دی او نه یې جرړې دلته موجود دي. افغان صدر زیاتوي نوی افغانستان کې د ترهګرو لپاره هیڅ ځای نشته.
او شپږو عالمی طاقتونو به شمول د امریکا د ایران سره نن هم په خبرو کې مصروف دي چې 1300 میاشتونه روانې خبرې سرته ورسي. او د ایران اټمی پروګرام په سر یو جامع لوزنامه وکی د ایران نائب خارجه وزیر عباس عراقچی ته مخکاره کړی، خو وای خدای هم ویلي چې ځینې مسلې لا پاتې دي او دا لوز هم نشي کولی چې ګینې د ورځې د اخیره پورې به لوزنامه ترلاسه شي او کنه. نننۍ ورځ هم د دواړو اړخونو مذاکرات کوونکو ځان د پاره یو ډیډلاین ټاکلی وو، خو یو بل ایرانی خارجه وزارت چارواکی علی رضا میر یوسفی وای هیڅوک هم دغه خبرې نورې د غزولو اراده نه لري. اخوا د چین خارجه وزیر وانګ یی ویلي د یوې ښې لوزنامې دپاره شرطونه ټاکلی شوي او دوی یقین لري چې خبرو اترو کې نور خنډ نشي راتلی او نه راتلل پکار دي.
یونان او یورپی اتحادیان د پرله پسې مشاورت او غونډو پس بیل اوټ یا یونان ته په قرضې ورکولو صلاح شوي دي. د یورپی یونین صدر ډونلډ ټرسک د ګل په ورځ برسلس کې خبریالانو ته ویلي دي تر 18 غنټو پورې اوږدې غونډې برخوالو په متفقه توګه یونان ته د نوې قرضې منظوري ورکړې ده. د نږدې 100 ارب ډالر قرضې په بدله کې یونان په انتهایي سختو شرطونو خپل معاشي نظام کې په اصلاحاتو رضا شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی په دې رپورټ کې راکوي.
د یونان او د یورپی اتحاد د 1300 خړو ملکونو ترمنځ شوی راځنامه په هیڅ صورت مکمله لوزنامه نشي بلل کېدلې. د یونان وزیر اعظم الکسس سایپرس په اوس تر د چهارشنبې د ورځې پورې د پارلمان نه د سادګۍ د سختو ګامونو خپلولو منظوري اخلي. یوازې دا نه، د بشوي جوړجاړي په حق له د یونان ولس هم اعتماد کې اخلي. چا چې یوه اونه وړاندې په ریفرنډم کې د معاشي مرستو په بدل د دې نه د کمزورو ګامونو مخالفت کړی وو. د جرمنی په شمول د یورپی اتحاد ملکونه به هم اتنس ته د مالی مرستو په حق له د خبرو اترو شروع کولو لپاره د خپل پارلمانونو منځوري اخلي. مشران د شوی راځنامه هرکلی کوي. د یورپی اتحاد صدر ډونلډ ټسک هم داستای. د جرمنی چانسلر انګلا مارکل وای د یونان د پارلمان نه د منځوري وروسته د جرمنی پارلمان به هم د دې منځوري ورکړي. د نوی راځنامې د لارې براتونکو درې کالو لپاره د سادګۍ د سختو ګامونو پورته کولو په بدل 95 بلیون ډالر یونان ته ورکول شي. د یونان وزیر اعظم سایپرس وای د دې منظورې لپاره براتونکو ورځې ګرانی وي، خو وای دې ته د غاړه نه ایښودلو په صورت یونان به دیوالیه شوی وو او د یورپی اتحاد نه هم بهر کېدلی شو.
امریکا وای په نږدې کې د الشباب تندروا ډلې له طرفه په مغدیشو کې په دوو هوټلونو او د افریقایي ائتلاف په فوزي پوزیشن شوي حملو کلکه غندنه کوي. د اتوار پر ورځ د امریکې خارجه وزارت په خپل یو بیان کې ویلي الشباب یو وار بیا خپل ظلم او بربریت ښکاره کو چې نه غواړي د تشدد او فساد نه صفا سومالی ټولنه وګوري. یاد دي د جمعې پر ورځ په وهلي او سیاد نومې هوټلونو باندې حملو کې لکتر لګه شپږ استنان وجلې شوي وو او د مغدیشو په خپل افغانی فوټبال سټیډیم چې موجوده کې د ای یو فوزی مرکز د مارټر ګولې داغلې شوې وي، خو په دې کې د مرګ جوب لسر رپورټونه نه راغلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې بیلابل رپورټونه لرو، خو دا وخت مو بوزو د خیبر پختونخوا سرخار په خبرته چرته چې د افغان کونسلګری د تجارت کمشنر خبری کانفرنس کړی. میرویس یوسفزی د خبری کانفرنس په وخت باندې ویلي چې د خیبر پختونخوا کې د رنگ روډ نواله تورخم پورې لس قسمه ټیکسونه د دینه اخستل کیږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو تجارتي لوزنامه شته، په هغه کې ټاکل شوی ځنې ټیکسونه شته، خو میرویس یوسفزی وایي چې کم ټیکسونه اخستل کیږي نو هغه په غیر قانوني توګه اخستل کیږي او هغه کې زیاتره د دغه لوزنامې برخه نه ده. د دین وړاندې افغان حکومت ویلو چې په افغان تجاران په پاکستان کې زورول کیږي او د دې له وجې نه 80% تجارت د ایران چابهار بندر ته انتقال شوی دی. د تازه خبری کانفرنس په اړه باندې رپورټ د ډیو ریډیو خبري الحمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
په پېښور کې د افغان کونسلګری د تجارت استازي یا ټریډ کمشنر میرویس یوسفزی خبریالانو ته وویل چې د افغان ترانزیت ټریډ ټرکونو نه د پېښور د رنگ روډ نه تر ترخمه پورې د بیلابیل نمونه لاندې غیرقانونه مالیه او ټیکس اخیستل کیږي او باید د پښتونخوا او مرکز حکومتونه په دې کې د افغان کونسلګری سره کومک وکړي.
دا زمونږ یوازینی هیله ده د دې نه زمون افغانی تاجران باید نور ونه زورول شي. په یو نوم او په بل نوم تنه په غیر قانوني ډول پیسې دې تنه وانه اخیستل شي. په کارا ورځ په کارخانو کې دا پیسې تا رکیږي دا اخیستل کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت نه خواهش دا ده چې د دغه ټیکسونو په منځه وړلو کې د زمونږ سره لا زیاته مرسته وکړي. د دې مسالې خبر مونږ خپل لوی سفیر صاحب ته کړی دی.
میرویس یوسفزی هغه مالیه هم وشمارلی چې د افغان تجارتي سامانونو وړونکو ګاډه نه اغستل کیږي. د اویل ځینې ټیکسونه قانوني دي خو هغه د حساب زیات اغستل کیږي.
کم ټیکسونه د رنگ روډ نه تر توخامه پورې کم ټیکسونه چې د افغان تاجرانو نه په غیر قانوني ډول اخیستل کیږي. ټریبل ټیکس په نامه، ګیټ پاس په نامه باندې تنه ټیکس اخیستل کیږي، منرال ټیکس اخیستل کیږي، لوډ ان لوډ په نوم باندې ټیکس اخیستل کیږي، پولیټیکل پرمټ په نامه باندې ټیکس دی، اګریکلچر ټیکس دی، یو پی ڈی اے ټیکس دی چې هلته وسره لیکلي جس فار افغان ترانزیٹ میونسپل کارپوریشن د پانا ټیکسونه اخیستل کیږي، ترانزیٹ ترمینل ټیکس دی چې د این ایل سی کمپنی چې دا کمپنی د فوجیانو کمپنی ده چې دا ډیره د تعجب خبره ده چې په جمرود کې د افغان ترانزیٹ او ایکسپورټ د فی ګاډی نه 2000 کلدارې اخلي.
میرویس اویل دا افغانستان ته دوه قسمه تجارت کیږي، یو د ترانزیٹ ٹریڈ سامانونه دي چې د نړیوالو هیوادونو نه افغانستان ته د پاکستان د لارې تیریږي او دغه تجارت د ترانزیٹ معاهدې د لاندې کیږي چې پکې ټیکسونه او د هغې حد ټاکل شوی دی او بل د پاکستان د جوړ شو سامانونو تجارت یا ایکسپورټ دی او هغه هم ټاکلې مالیه لري چې پرې حکومتي څارنه کمزورې ده. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پاره سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د گاونډي ملک هندستان سره خبرې تر هغه پورې نشي کېدای تر څو چې په دې کې د کشمیر مسله هم نه شامل کړی شوی بلخوا یو خبری کانفرنس کې هغه وینا کړې ده او دا یې هم پکې ویلې دي چې په روس کې په اوفا ښار کې چې د دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ کوم ملاقات شوی و، په هغه کې وزیر اعظم نواز شریف نریندرا مودی ته ویلې دي چې ذکی الرحمن پر ضد چې مقدمه ده نو په هغه کې کې دوی ته د نورو ثبوتونو او د معلوماتو ضرورت دی، ذکی الرحمان هغه تندی چې په چا باندې ممبئی کې د ترهګرو بریدونو تور د هند لخوا لګول کیږي. تفصیل پر رابعه پیرناورو.
اسلام آباد کې د متوات سره خبرو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویل چې د روس په شهر اوفا کې د وزیر اعظم یا نواز شریف د افغان صدر اشرف غنی سره په لیدنه کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په مری کې کېدونکې په لیدنې د اطمینان څرګندونه سوې ده. په دغه غونډه کې پاکستان شنګایي تنظیم مکمل غړی هم جوړ کړی سوم، خو د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار وینا ده چې تر اوسه څه مرحلې پاتې دي. دوی دا هم وایي چې د وزیر اعظم د سفر په مهال د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د چین د صدر سی جن پینګ سره په لیدنه کې په دوړ خزه او پاک چین اقتصادي رهداري خبرې سوي دي. د وزیر اعظم په دغه سفر کې تر ټولو مهم د هند وزیر اعظم د نریندر مودي سره لیدنه ګرځول کیږي. د دغه لیدنې په محل د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویل چې قسم د دوړو وزیر اعظمونو لیدنه د باقاعده مذاکراتو پیل نه و، خو دغه لیدنه د دوړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي په کمی کې مرستیال ثابتې دی. سیم
The 10 July meeting with the Prime Minister of India was not the formal start of any dialogue process, but it served an important purpose to achieve an understanding that both neighbors must reduce tension and hostility in order to constructively engage in a structured dialogue on all issues of bilateral and regional interest.
دوی زیاته کړه چې د دواړو اړخونو د ټریک ټو مذاکرات په پیل کولو هم سلا سوي دي چې د هغه ستونزو هوارې مندلی سي چې د مودې راهیسې روانې دي او هوارول غواړي. سرتاج عزیز وویل چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره په خبرو کې وزیر اعظم میا نواز شریف د کشمیر په شمول پر ټولو هوارې غوښتونکو چارو خبرې وسوې. د معاملو د هوارې او تاوتریخوالي د کمی لپاره موږ خپل پر دریس کلک ولاړ یو چې د احترام سره خپل د مقامي مفاد په ګټه وي.
on the need to discuss and resolve all issues. If India now follows up this with the next step of seeking a formal dialogue, then I can assure you that no dialogue would take place unless Kashmir is on the agenda. So that is our clear position in that sense.
دواړه اړخونه په ټولو معاملو هوارولو سلا سوي دي. اوس که چیرې هند پر دغه ولاړ وي او باقاعده مذاکرات کول غواړي، نو زه دا باور درکوم چې د کشمیر بغیر به څه خبرې نه کیږي. څرګنده دي چې په تېرو ورځو کې کېدونکې د روس په اوفا ښار کې د شنګایي مرستې تنظیم د غونډې په ترڅ کې کېدونکې د پاکستان او د هند وزیر اعظمونو غونډه، که څه هم د دواړو هېوادونو حکومتونه او په نړیواله کچه خورا ستایل کیږي، خو په پاکستان کې مخالفو ګوندونو دغه لیدنه څه خاص پرمختګ نه و ګرځولی او پر پاکستان حکومت یې نیوکې کړې وې چې د دغه لیدنې په ګډه اعلامیه کې د ممبئی چاودنو ذکر کېدل او د کشمیر او سمجوتا ایکسپرس په معاملې څه خبرې نه کېدل د حکومت ناکامي څرګندوي. همدغه سبب دی چې د حکومت لاړخه د څویم ځل دی چې وضاحتي بیانونه مخې ته راځي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ په کنټرول
پکره اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
وایس اف امریکا
دیو رادیو اوري.
ګران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او په داسې حال کې چې وړو کې اختر ته سو ورځې رانږدې دي، یقینا چې د تاسو له خوا به ورته دغه تیاری هم نیول شوی وي او د اختر لپاره به تیاری روان وي، سوداګانې به اخیستل کیږي. خو د اختر په موقع باندې اکثره ماشومان هم د مشرانو نه پیسې غواړي او بیا په دغه پیسو باندې هغې د خپلې خوښې شیان اخلي. خو لیدل شوي دي چې زیاتره پکې ماشومان پټاخې اخلي یا هغه ټوپکونه اخلي چې کیلونه نما چې کوم د لوبو د شیانو چې کوم ټوپکونه دي یا تماچی دي هغه اخلي. په سوات کې منګور کې ماشومانو هم چې کوم دی یو مارچ کړی دی یو او بیا دکان په دکان باندې ګرځېدلی دي. دکاندارانو ته ویلي دي چې په خاصه توګه چینا مارکیټ ته تللي دي، ورته ویلي دي چې په دې اختر کې پټاخې او ټوپکې مه خرڅوي. او ورسره به دا اواز هم کو چې کتاب ښکلا ده، ټوپک بلا ده. دغه رپورټ تاسو پام راګرځو چې د ډیو ریډیو خبریال فیاض ظفر را لېږلی.
امن خدا دا
امن خپل دا ټوپک نه
کتاب امن خپل دا ټوپک بلا دا دا چغه د سواد ګلونه ماشومان په ګرمۍ کې د منګور خار پتا چوک کې وਹੀ د هغه ځای دی چرته چې د چاینا سامان غټ مارکیټونه دي او د مارکیټونو کې د عام سامان نه علاوه د لوبو وسله هم په ګڼ شمېره خرڅیږي. د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن او د هنر کور تنظیمونو په مرسته دا احتجاج وشو چې په کې ګڼ شمېر ګلونو ماشومانو او عام خلکو ګډون وکړو. احتجاج کې شریک یو ماشوم افتان وایي چې ټوپکې تماچې دې بندې کړی شي.
څنګه دې پارک چې ټوپکې تماچې دې بالکل بند نشي او د دې پکتان دې هم بند کې دار حکومت کار لري او نه غواړي چې ټوپکې تماچې دې موږ څنګه خپل خپل کلیونه غواړو.
د وسلې خلاف او د امن د پاره د احتجاج کې شریک د شپږم جمعه یو ماشوم چې مور پلار ولا نوم هم امن یې خو دی وای چې موږ په خپل سکولونو کې وسله نه واړو.
ماشومان د وخت نه ټوپک تماچې راوړي نه غوچ ردی چلو به کای 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 نه غو سبنن نن کچو سبب غټ راوړي بابا د دې شتګردای تر په جاجی کتاب د وخت نه راول نه به کتاب ګوري ګور نه سو غټ انسان بچي جوړ شي. موږ ذکر هم دایره کو ټوپک ری بند شي حکومت ته د درخواست شي چې ټوپک تماچې په پورا پاکستان کې بند شي او یو دا چې سکول کې موږ لا تماچې ټوپک نه دی پکار.
احتجاج کې شریک ماشومان د چاینا مارکیټونو هغه دکاندارانو له لاړل سوچ چې د لوبو وسلې خرڅبي او دکاندارانو نه غوښتنه وکړه چې هغه دې د لوبو د وسلو په ځای ماشومان له د لوبو نور سامان ورکوي. د دریم جمعه یو ماشوم جواد وای چې هغه د احتجاج په توګه خپل د لوبو وسله ماته کړه.
احتجاجان مان خپل تماچو او سما خپل ماته کړه. موږ دا مظاهره غواړو چې موږ تماچې دا بند کو او ورشه دا تماچې دا بند کو ټوپک یو دا ما روالو ماته کو.
دا کېږي جمعه ماشومه چې نوم یې خکولا وو چغې هم وهله چې امن خکولا ده ټوپک بلا ده. ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وې چې زه د امن کلونې غواړم زه تماچې او ټوپک نه غواړم. د احتجاج منتظمین عثمان الاسیار امجد شهزاد عمران ساس خان په دې موقع وې چې هغوی د تیرو دریو کالو نه د ماشومانو د لوبو د وسلو خلاف دا مهم شروع کړی دی چې مقصد یې په اولس کې دا شعور عام کول دي چې خپلو ماشومانو له د ټوپک تماچې د کلونو په ځای د لوبو داسې سیزونه واخلی چې د ماشومانو تخلیقي صلاحیتونو ته به وده ومومي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
ستاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو.
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دی ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې
او د ماخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اختر ورځې شپې رانیستې شوې دي. اخیری روزي پاتې دي او ټول خلک د اختر په تیارو کې مصروف دي. تاسو د ماشومانو د خلینا د هغوی د دې اختر د پاره چې څه خواهش ده یا دوی څه غستل غواړي هغه واوري ده د فیاض ظفر نه په ریپورت کې. خو مشران خلک هغوی سره بیا د جامو د پیزار د بنګړو د کالو د نورو سامان غمي چې دا د اختر د ورځې د شپې پورې یا د اختر د ورځې سحر پورې د منځ نه مخکې دا هر څه برابر کی او نوی نوی جامې واغوندي او نوی نوی کالي چې کوم دي هغه واغوندي او ماشومان هم تیار را تیار کی. خو دا هر څه وخت غواړي او بیا ټولو نه غټه نن سبا چې کومه د بجلی مسله ده نو بجلی هم غواړي چې کومه ډیره کومه ده نن سبا. نو د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین هم په دغه موضوع باندې د خلکو سره بیا د درزیانو سره چې د هغوی غوښتنې هم په دې روجې په چې اخیری روجې شي بیا ډیرې زیاتې شي په دې موضوع باندې خبرې کړې دي. نو راځئ چې دغه ریپورت ته تاسو پام را وګرځو.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د وړوکي اختر د نمانځلو لپاره په بازارونو کې د خلکو پرش کې اضافه مخې ته راځي. خو مقامي اوسیدونکي وایي چې د زیاتو بیو سره سره د ټیلرانو د زیاتو بیو نه هم تنگ راغلي دي.
خو نن سبا چې کوم دی یو خوا دا اوړو د چیو چینې مهنګای دندې خوا چې کوم دی درځانو چې کوم دی اسمان بسر اوچت کړی دی او کپڑے انتهایی اول هو یلی نه کم یلی نه نن سبا مون رورا او 800 روپے د سلای د یو سور واړي هر د صرف سوټ چې سړی دی پشپک سوا 800 روپے پشپک 100 روپے انا 100 روپے پوری دی جوړي دو غواړي نو آیا موږ سو
کپڑے موغه سي کپڑے سي غوډه ر گراني دي مخه وخانه خاصو په 1500 شپږ سو باندې کېدو نو ټیلر لمبر کو 300 درې نیم سو به سلای واغستا وخانه خاصو په 1200 1300 روپے دي ټیلر لیور کې 1200 روپے به 2000 روپو درې سي کپڑو سه کې ټیلران نه جاي زرا غس نو کپڑو سپا دي ری اختر دا غریب سړی اختر چرته دی بازار مهنګای دی.
خوبل اړخت درځیان وایي چې په ټوله ورځ کې د بجلی د نشوالي لکبله هغوی صرف د نه هغینټو د بجلی نه پیدا اوچتوي او باقی د لوډ شیډنګ لکبله هغوی د کاروبار چلولو د پاره د جنریټرو استعمال کوي او دغه جنریټر د گیس په ذریعه چلیږي چې ور باندې خرصونه نور هم زیات شي. امجد علي چې په مردان ضلع کې د جامو د ګنډلو کار سر تر رسوي ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د بجلی د خرصونو نه علاوه هغوی اوس د گیس یو په دوه زیات بلونه هم جمع کوي.
منګ ترشیس سیوای بوکرم نه چور شو موږ بوکرم مخه په 5000 وروړو اوس هغه 5000 روپے موږ ته 20000 شي نلکه و موږ ته په 5 روپے ملاوي دا اوس په 7 روپے راته نلکه ملاويږي کمه کالری چې وګوري هغه موږ ته ګرانی دغه شانتې کاج ورلک موږ ته ګرانی کی بجلی راته ګرانی بجلی نشته سلندر روزانه زموږ دوه سلندر لګي په 1700 روپے باندې یو سلندر وروړو 3400 روپے زموږ د ورځې سلندر خرچه ده د بجلی د بل نه علاوه په دې وجه باندې موږ د ریټ سیوا کړی دي سم کاریګرو ته کړی سم په ګاګ باندې تقسیم کړی دي.
یاد دی چې د وړو کې اختر په خوشحالو کې د شرکت د پاره ک په بازارونو کې د خزو سړو او په خصوصي توګه د ماشومان پرش کې اضافه شوې ده. خو ولته د بیلی د نشوالي په وجه باندې د دکاندارانو په کاروبار باندې هم منفي اثرات پریوزي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیور ریډیو مردان.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او د صحت او طبي کارپوهانو نوې څېړنه ښایي چې د پلو سره پلو خوړلو سره چې یو چونګ وی هغه سره په بدن کې ځینې بیماری چې کوم دی هغه ختمیږي یا راکمیږي کمزوري کیږي. نو د ډیو ریډیو همکارا فوزیا انجم په رپورټ تیار کړی ګورو چې نور تفصیل یې هغه څه بیانې.
په نیدرلینډ کې څېړنکارانو ته دا معلومات مخې ته راغلي دي چې یو چونکه در ګیری یا د ممپلو ګیری هر ورځ خوړلو سره د یو شمیر بدو ناروغو له سببه د مړونې خطره بنده ته راکمه شي. د ماسترج یونیورسټي پروفیسر پیټ وینډین برانډ وینا ده ظاهره دا شوه چې د ګیرۍ خوړل ښځو او سړو دواړو دپاره فایده مند دي او دا په عامه توګه د مړه کیدلو د ډیرو وجو نه بنده بچ ساتي. هسې خو د مودو راسې د وچو میوو د ګیرۍ خوراک د صحت دپاره فایده مند ګڼل کېدو. خو پروفیسر وینډین برانډ پکې دا خبره زیاته کړه چې صرف تر 10 ګرامه پورې ګیرۍ په ورځ کې خوړل هم کافي وي او دې ته مونږه نیم چونګ ویل شو. پروفیسر صاحب وایي موږ ته دا معلومه شوه چې د ګیرۍ او د ممپلو د ګیرۍ څومره مقدار چې به وړاندې ویل کېدو یوه ورځ کې د خوړلو دپاره نو د هغې نه ډېر کم مقدار کې هم که دا شیان وخوړل شي نو فایدناک اثر یې څرګند وي. څېړنکاران په دې هم زور ورکوي چې کومې فائدې چې د ممپلو د ګیرۍ نه ترلاسه کیږي هغه د ممپلو د ګیرۍ نه جوړو کوچو یا پینټ بټر کې نوي. پروفیسر وینډن برانډ وای په دغه کې هیڅ په ګیرۍ کې موجودې فائدې ونه کتلې شوې. په پینټ بټر کې یو سیوای تیل او چینی په کارول کېږي نو کېدای شي چې له دې وجې په دې کې موجوده فائده بې اثره کېږي.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ڈیوا ریڈیو په خبرونو کې اوارې بیا تاسو ته هرکلی وایو او پام را ګرځو تاسو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
پاکستان کې د افغان کونسلیټ یو چارواکي وایي پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګرو نه پاکستانی چارواکي نږدې لس قسمه بیلابیل ټیکسونه اخلي. چارواکي میرویس یوسفزی وایي د پاکستان فوځي ادارې هم د سوداګرو نه ټیکسونه اخلي.
لوڈ ان لوڈ کنم والے ٹیکس اکثر کی گی, پولیٹیکل پرمٹ پناما والے ٹیکس رہے, اگریکلچر ٹیکس رہے, پرنسپل کارپوریشن دفانا ٹیکس کنم اکثر کی گی.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز ویلی هندوستان نه په ممبئی کې پترهګری د تورن پاکستانی زکیو رحمان په اړه نور معلومات او ثبوتونه غوښتي.
بوث سایډ اگریډ ان دی نیډ ټو ډیسکس اینڈ ریزولو آل ایشوز.
او د پاکستان پولی خواته د افغانستان خوست خار ته نږدې په پوځي اډه باندې پرونه ځانوجون کې حمله کې د وجل شو شمیر درې دیر شو تر رسیدلې. حمله کې زیاتره ملکی کسان وجل شوې دي.
دی خوست خلق دغه پیخ سخت خفه کړی دی. دوی هم له حکومت او هم د حکومت له مخالفینو غواړي چې عام خلک دی نه وژني او د عام خلکو وژوند ژغورنې ته ډیر پام وکړي.
سټکی تاسو واوریدل خوښې وسته خبرونو تفصیل ده.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د افغان کونسلګری د تجارت کمشنر میرویس یوسفزی د یو خبري کانفرنس په وخت ویلي دي په خیبر پختونخوا کې د پاک افغان ټریډ د ګاډو نه په غیر قانونه توګه ټیکسونه اخستل کیږي, کوم چې د دواړو ملکونو ترمنځ د دغه تجارتي لوزنامې ښکاره سرغړونه ده. میرویس یوسفزی زیاته کړې د رنګ روډ نه تر تورخم پورې په رڼا ورځ افغان تجاران زورول کیږي او د تجارت ګاډو نه د لس قسمه غیر قانونه یا اضافي ټیکسونه اخستل کیږي. دا یادونه ورده چې افغان حکومت وایي د پاکستانی ادارو د ستونزو له امله دا وخت 80% تجارت د ایران چابهار بندر د لارې انتقال شوی.
وزیر اعظم د پارا سلاکار سرتاج عزیز وایي د گاونډي ملک هندوستان سره خبرې تر هغه پورې نشي کېدای تر څو چې په دې کې د کشمیر مسله هم نه شامل کړی شوی. یو خبری کانفرنس ته وینا کې هغه ویلي د روس په اوفا ښار کې د وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د ملاقات په وخت وزیر اعظم شریف هغه ته ویلي چې د زکیو رحمان لکوي پر ضد مقدمه کې د نورو معلوماتو ضرورت دی چې په چا د ممبئی ترهګرو بریدونو تور دی. لکوي په اپریل کې د راولپنډي اډیاله جیل نه پرېښودای شوی و. خو سرتاج عزیز دا هم وایي چې پاکستان د هند پر ضد په ملکي د ترهګرۍ کاروایانو کې د لاس لرلو په حق لا چې د ملګري ملتونو د پاره کومه مقدمه تیاره کړې وه هغه هم د دواړو ملکونو د قومي امنیتي سلاکارانو ترمنځ ملاقات پورې ځنډول شوی.
افغان چارواکي وایي پرون د هیواد ختیځ ولایت خوست کې په شوې ځانمرګ برید کې د مړو شمیره درې شو ته رسیدلې ده. بلخوا افغان صدر اشرف غنی د سماجي ویبپاڼې ټویټر د لارې ویلي دي چې داعش د افغانستان پیداوار نه دی او نه یې جرړې دلته موجود دي. افغان صدر زیاتوي نوی افغانستان کې د ترهګرو لپاره هیڅ ځای نشته.
او د پاکستان یو بل خبر چې د پاکستان د قومي احتساب ادارې یا نیب د پاکستان سپریم کورټ ته د بیا کتنې پس د یو نیم سل غټو غټو بدونوانو کیسونو رپورټ جمع کړی دی. دې نه مخکې په 1 جولای هم د نیب چارواکو د غشاني او فهرست عدالت ته وړاندې کړی و چې پکې د غټو خلکو بشمول د وزیر اعظم نواز شریف د هغه ورور شهباز شریف او پخوانی صدران وزیر اعظمانو او نورو حکومتي وزیرانو نمونه شامل وو.
یونان او یورپی اتحادیان د پرله پسې مشاورت او غونډو پس بیل اوټ یا یونان ته په قرضې ورکولو سلا شوې دي. نږدې 100 ارب ډالر قرضې په بدله کې به یونان په انتهایي سختو شرطونو خپل معاشي نظام کې په اصلاحات راولي.
او شپږ عالمی طاقتونه بشمول د امریکې د ایران سره نن هم په خبرو کې مصروف دي چې 1300 میاشتونه روانې خبرې سرته ورسوي او د ایران اټمي پروګرام په سر یوه جامعه لوزنامه وکړي. د ایران نائب خارجه وزیر عباس عراقچی تمخکاره کړي خو دای هم ویلي ځینې مسلې لاپاتې دي او دا لوز هم نشي کولای چې ګنې د ورځې د اخیره پورې به لوزنامه ترلاسه شي او کنه.
او عراق د هیواد غربي صوبه انبار قبضه د داعش وسلوالو نه بیرته اخستلو لپاره د عملیاتو اعلان کړی دی. داعش سره دا وخت د رمادی او فلوجا غونډه کې مهمه خارونه هم په قبضه کې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د افغانستان صدر اشرف غنی د سماجی ویب پاڼې ټویټر د لارې ویلي دي چې داعش ډله د افغانستان پیداوار نه دی او نه جرړې دلته موجود دي. دا خبرې نوموړي په داسې حال کې کړې دي چې تیره ورځ د افغانستان ځواکونو ویلي وو چې دوی په ننګرهار ولایت کې د داعش مهمه کمانډران وجلی دي. بلخوا افغان چارواکي وایي چې پرون په خوست کې کم ځانمرګ برید شوی وو چې پکې درې دېرش عام تنان وجل شوي وو چې زیاتره پکې زنانه او ماشومان شامل وو. دغه شمېر اوس زیاته شوې ده. د ډیوه ریډیو خبریال کمال سادات پرې رپورټ راکوي.
دا ځنمرګې برید چې تېره ورځ ناوخته له روژه ماتې لږ مخکې د خوست ښار ختیځ لوري ته د زړه هوایي ډګر سره نږدې وشو ډېره مرګ ژوبلې ملکي خلکو ته واړوله. د خوست چارواکي وایي چې اوس د مرګ ژوبلې شمېره ډېره شوې ده. د نوموړي ولایت امنیا قمندان فیض الله غیرت وایي په وژل شوو کې ډېرې ملکي وګړي دي. غیرت چې په دې اړه یې له خبریالانو سره خبرې کولې وړاندې داسې وویل: که څه هم امنیا قمندان خو د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره ونه ښوده، خو یوه بل چارواکي دا خبره وکړه چې کوم ارقام چې دوی له حکومتي او شخصي روغتونونو نه راټول کړي دي هغه شمېرې ښایي چې ټول پکې درې دېرش تنه وژل شوي او دیارلس نور پکې ټپیان شوي هم دي. د خوست په امنیا قمندنۍ یا د پولیسو په تڼه کې یوه پولیس افسر وویل چې په وژل شوو کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتېري هم شته دي او په پاتې اووه ویشتو ملکي وګړو کې درې مېرمنې، دولس ماشومان او نور څلور تنه یې مسیالان یا چونګړیان هم شته دي. په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو په اړه باید وویل شي چې شپږ تنه د یوه کلي او شپاړس نور د بل کلي او پاتې نور د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي. د خوست خلک دغه پیښې سخت خفه کړي دي. دوی هم له حکومت او هم د حکومت له مخالفینو غواړي چې عام خلک دې نه وژني او د عامو خلکو وژوند ژغورنې ته ډېر پام وکړي. په دې اړه به د محمد عظیم خبرې چې وړوکی ورور یې په دې پیښه کې وژل شوی دی او هم به د یوه بل کلیوال خبرې واورو. که څه هم تر اوسه پورې د شوې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو شوې پیښه جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو ادارو په سختو الفاظو سره غندلې ده. خوست چې په دې وروستیو کې یو څه ارامه وو، خو له دې څو میاشتې وړاندې هم په یوه بله پیښه کې هغه هم په همدې خوست ښار کې چې شوي وه په هغې کې هم ډېر ملکي وګړي وژل شوي ول. خوست د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې د پاکستان له میرانشاه، سپینټل، الیزي، بګن، کورمې، پړچینار او یو شمېر نورو سیمو سره سرحد لري. کمال سادات خټک، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کوبل.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
او وستا سپوزو خیبر ایجنسی ته چرته چې د تیرا پسیمه کې یو آی ای ڈی چاودنه یا چې کوم دیسی بمی د هغه چاودنه شوې ده چې پکې دوه عسکر د وجلې کېدو رپورټونه دي. یو خواته فوز دا دعوی کوي چې په تیرا کې چې دوی کوم عملیات شروع کړي دي نو دغه علاقې ډیره حد پورې چې هلته کې کمی دندره وډلې عملیات کوي هغه نه صفا کړي دي. خو بلخوا هم دغه ډلې وایي چې د فوز دغه دعوی چې کمی دي دا سمې نه دي او دوی وس هم دومره اثر لري چې دوی د فوز پر ضد یا نور چې کم د دوی خپل اهداف دي هغه وخت په وخت باندې په نخښه کولای شي. ابراهیم شنواری نه په نور تفصیل ورو.
دغه چاودنه هغه مهال وشوه کله چې دغه تمیش پوزیان د نن ورځې یعنی د ګل پورز دغه سیمې ته د خبریالانو یو دورې د پاره په ماین پایکې کې مصروف وو. د خبریالانو دغه دورې تابع د پوز د عامو اړیکو ادارې یعنی آی اس پی آر لخوا شوی وو کومه چې د پیښې نه پس اوزنډول شوه. د پیښې په اړه ځایي میډیا سره شو ټلیفوني رابطو کې د غیر قانوني وسله والو ډلې لښکر اسلام ویان صلاح الدین ایوبي د چاودنې پله په خپل سر اخیستی. د سپاه سندنه کله دو میاشتې وړاندې پورې د لښکر اسلام یو مضبوط مرکز ګڼلی شو خو د خیبر ټو پوځي عملیاتو په مهال د پوځ سره شو سختو ځمکې نښتو او هوایي بمبارۍ نه پس لښکر اسلام په سپاه او کاخلو کې د خپلو نورو مضبوطو مرکزونو په شمول د سندنې نه هم په وتلو مجبوره شول. که څه هم په دغه پیښو کې د لښکر اسلام او نورو غیر قانوني وسله والو ډلو د ککړ کېدو په آزاده توګه تصدیق کېدل ممکنه نه دي خو پرونی چاودنه او درې ورځې وړاندې د باړې په ملک دین خیل علاقه کې د حکومتي سکول الوزول پیښې په داسې مهال مخې ته راغلې کله چې فقط څو ورځې وړاندې پوز په غیر رسمي توګه په تیرا کې شروع کړای شوي د خیبر ټونمي پوځي عملیاتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. پوز دعوه کړې وه چې د تیرا زیاتره برخو په شمول د افغانستان سره د تګ راتګ دپاره استعمالیدونکي مهمه درې هم اوس د هغوی په کنټرول کې دي. خو لښکر اسلام دعوه کړې چې د هغوی ډله اوس هم په تیرا او باړه کې فعالیت لري او هغوی چې هر چاته او هر وخت وغواړي کاروایی کولی شي. او په داسې حال کې چې لښکر اسلام په تیرا او باړه کې یو ځل بیا د خپلې موجودګۍ احساس ورکړی امنیتي مامورینو د باړې په ځینو مهمو برخو کې د امنیت ذمواري د محسوس سکاوټ په ځای چترال سکاوټ ته سپارلې. د باړې په کومو علاقو کې چې چترال سکاوټ ته دغه ذمواري سپارلې شوې په هغې کې سپینډن سورغر کټګی شینکی سمغاخی کوهی چوک بازګړه او د کمرخیل ځینې امنیتي پوستې شامل دي. مسوس سکاوټ د تیرو شپږو کالو راهیسې په باړه کې د امنیت ټینګ ساتلو او د عملیاتو کولو ذمواري ترسره کوله خو اوس دغه ذمواري چترال سکاوټ ته د سپارلو په هکله په سمدستي توګه کومه حکومتي اعلامیه نه ده خوره شوې. بل اړخ ته د جمرود پولیټیکل انتظامیه هم په کال 2014 کې د غونډي په علاقه کې د ملیشي په یو کانوای شوي خونړي برید کې ککړو 15 کسانو ته خپل ځانونه حکومت ته د سپارلو نوټیس ورکړي. په دغه نوټیسو کې ګواښ ورکړی شوی چې که درې ورځو کې دننه دغه مطلوب کسان تسلیم نه شول نو د دوی کورونه بړنګولی شي. خو دو ورځې تیرېدو باوجود هم هیڅ کوم مطلوبه کس ځان حکومت ته نه دی سپارلی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
درنو اوریدونکو تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او د تیرو ورځو راسې په ویانا کې د ایران او شپږو غټو طاقتونو خارجه وزیران راجمري پر لپسې مشورې کوي خو د ایران ایټمی پروګرام په سر باندې تر اوسه لاس لوزنامې ته نه دی رسیدلې. دوه مهمه خبرې به پکې کیږي که چرته دی د غلوزنامې ته رسی نو په دغه دوه خبرو باندې دی ترمنځ دا خبرې اوږدې شوې دي. یو دا چې که ایران ورسره په ایټمی پروګرام په سر باندې رضا شو نو بیا به نړیوال وکړی شي چې د ایټمی وسلو او د دې فوزی مرکزونو ته رسائی حاصل کی دغه ځای ته ورتلی شي. بیا د دې سره دویمه خبره دا چې په ایران باندې به نړیوال بندیزونه چې کوم دی هغه نرم کړی شي. دغه غونډې مشاورت په ویانا کې روان دی او وروستی چې څه هم مهمه پرمختیاوي وي هغه به درسره شریکو خو تر اوسه پورې د شو هلو ځلو تفصیل د ډیو ریډیو همکار کلیم ابزل په دې رپورټ کې راکوي.
د ایران او د نړۍ شپږو غټو طاقتونو ترمنځ د ایران په لانجمن ایټمی پروګرام د خبرو اترو دوه اونو زیات وخت تیر شوی خو تر دې د مراسم مطبوعاتو سره یا په سرکاري توګه سهم نه دي شریک شوی چې خبرې په کم ځای او د کومو وجوهاتو په بنا د ځن ښکار شوی دي. نن یعنی د ګل ورځ خبرو اترو لپاره د حتمی نیټې په توګه ټاکل شوی و چې د 14 جولای راسی به خپلو ترمنځ اختلافات ختموي یا به بغیر د کومې پریکړې ټول فریق رستو شي. د نړۍ ګڼ شمیر صحافیان دا وخت په ویانا کې دې ته منتظر دي چې د کلونو کړکیچنې مسلې په سر د خوشخبری غږ واوري. د خبرو لپاره ټاکل شوې دا نن درېیمه نیټه ده چې آخر به پای ته ورسي. د دې وړاندې هم د جون دیرشمه، بیا د جولای وومه او اوس بیا د جولای دیارلسمه نیټه ټاکل شوې. تیره ورځ هم د امریکې خارجه وزیر جون کیری په مشرۍ کې د نړۍ شپږو طاقتونو مشرانو او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف او نورو مارکشیانو ترمنځ خبرې بغیر د کومې نتیجې ختمې شوې، خو د ویانا نه داسې راپورونه ترلاسه شوي چې په ډیرو معاملو رضا ښودل شوې، خو یو څو مهمې مسلې پاتې دي چې نن به پرې کوټلې خبرې وشي. د فرانس خارجه وزیر لورانټ فابیس وړاندې هم په دې خبرې زور راوړی و چې ایران د خپلو پوځي تنصیباتو ته رسایي ممکنه کړي، کم چې د مارکچیانو لپاره یوه ډیره مهمه نقطه وه. خو تیره ورځ د فرانس خارجه وزیر داسې اشاره ورکړې چې ګینې ټولو فریقو ترمنځه خبرې اترې یو سمون اړخ ته روانې دي. دی وایي چې تاسو خبر یې چې فرانس یو مضبوط دریز نیولی و، او زه تمه کوم چې دغې له وجې به اوس ډېر په تیزۍ سره او یوه خاطرخوا نتیجه ترلاسه شي. که چېرې ایران لخوا سختي وښودل شوه، نو د امریکې خارجه وزیر وړاندې هم دا خبره سپینه کړې وه چې دوی به د خبرو په شا شي که چېرې دوی یوې ښې او قبولیت وړ پرېکړې ته نه ورسېدل. خو ځینې پوهان او څېړونکي ډېر خوشبینه دي چې د خبرو اترو دا پړاو به د ایران په اټمي پروګرام بندیز او د دوی پر ضد لګېدلي بندیزونه اوچاتولو کې ډېر مفیده ثابت شي. که چېرې ایران نه بندیزونه لرې شول، نو د یوې اندازې تر مخه به نږدې 100 بلیونه ډالرو منجمد اساسې به ایران ته میلاو شي. د دغو اساسو په هکله د بروکینګ انسټیټیوټ رابرټ ایئن هورن وایي چې ځینې خلک داسې ګڼي چې ایران به دغه پیسه خپل اقتصاد ته وده ورکولو په غرض مصرف کړي، ولې چې په دې مت کې هغوی ته ډېر زیات ضرورت هم دی. خو بیا داسې هم ګڼ شمېر پوهان او خلک شته چې ګڼي ایران به د دغو پیسو آبشار په خپلې سیمه او خطه کې د ناڅرګنده جګړو او لانجو په غرض استعمال کړي. د ایران په اټمي معاهدې په سر په امریکې کې دننه هم یو جدا نظر رامخته شوی. ځینې مشران وایي چې صدر اوباما به په کانګرس کې د مخالفه ډلې لخوا د سختو مشکلاتو سره مخ شي. په واشنگتن کې د امریکې د اکثریتي ډلې مشر میچ مکونل د امریکې یو مشهور ټي وي چینل فاکس نیوز باندې دا خبره وکړه چې د اوباما حکومت لخوا به د ایران سره دا پریکړه ډیره زیاته بده او تاواني ثابتېږي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر کالونه په دې ځای کول چې د ایران اټمي پروګرام محدود شي، پکار دي چې د ایران پر ضد لګېدلي بندیزونو کې نوره هم اضافه وشي، ولې چې هم دغو بندیزونو له وجې ایران خبرو اترو میز ته راغلی. یو بل د امریکې ریپبلیکن ګوند سینیټر لینسی ګرام، څوک چې کال 2014 صدارتي کاندید هم دی، د ایران سره اړوند شوې عارضي لوزنامې په حق کې دی او د لږو ډیرو بندیزونو د لرې کولو ملاتړ هم کوي. د سره سره د امریکې د سینیټ خارجه تعلقاتو کمیټې یو شمېر غړو هم د ایران سره په خبرو تحفظات څرګند کړي.
په یمن کې د ډزبندۍ دپاره چې ملګري ملتونو کم غږ کړی و، نو هلته کې په یمن کې چې کم حوثي یاغیان دي او چې بیا د لرې کړی شوي صدر ابو ربو منصور هادي پلویان دي، نو هغوی ترمنځ د دې ډزبندۍ د غږ باوجود هم نښتې شوې وې او دوی په یو بل باندې بیا د دې نښتو تورونه لګوي چې یو بل په دې باندې تورن کوي چې دوی د دې ډزبندۍ خلاف ورزي کړې ده. وایس آف امریکا په رپورټ په تفصیل اماوی چلیل نورو.
د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف ویل دي چې دوی د جمعې پر ورځ عملی شوې ډزبندۍ پابند نه دي. د حوثي اغیانو میډیا رپورټ کړی دي چې د ائتلاف لخوا ترسره شوی هوایي بریدونو کې په سرخار سنا کې یو پوځي هسپتال او خار ته نږدې د غونډې مرکز یا کانفرنس سینټر او په ساده او عمران خارونو کې د حوثي اغیانو کورونه په نښه کړی شوی دي.
الحاله الانسانيه والوضع الانساني في البلد يعيش حاله كارثيه.
د هوسی اغیان لخوا منتخب سیهی چارواکی خبریالانو ته ویل دي چې په سرخار کې د بشری مرستو صورتحال ډیر زیات خراب دي. د زیات کړه چې د نړیوال مرستندوی ایجنسو په ګمان 45 میلیونه یمنی وګړي د لوګي سره مخ دي او په میلیونونو ماشومان د شریرنس او هزیخ کار کې دوه خطر سره مخ دي.
محافظه صعده دمار شامل استهداف لقطيع من الحيوانات.
یو بل هوسی په لوی چارواکي یو خبري کانفرنس ته ویل دي چې د هوسی اغیانو مضبوط مرکز صدا کې په ډیر غټ کچ تباہی شوې ده. د زیاته کړه چې په عمران خار کې یو مارکیټ کې د شنو واخل سلويخ پورې تنان چې زیاتره تنکی ځوانانو وژل شوی دي. خو وایس اف امریکا په آزاده توګه د دې دعوې تصدیق نه کړی شو. د سعودي عرب العربیه ټلویزیون رپورټ تر مخه حوثی اغیانو په ساحلي خار عدن په عام آبادی ګولباري کړې. د سعودي پوځ ویاند جنرال احمد سیری ویلی دي چې حوثی اغیانو ته ملګری ملتونه په دې خبرول پکار دي چې دوی په رسمي ډول ډزبندي او د دې شرطونه د عملي کېدو نه وړاندې منل دي.
الخروقات الميليشيات الحوثيه على الارض الا لم يتواجد من يرصد هذه.
دی وایي چې دا واضح ده چې حوثي اغیان د ډزبندي خلاف ورزي کوي او یمنی حکومت ملګری ملتونه په دې خبر کړی دي چې حوثي اغیانو ته به د خیرسګاله مظاهره کول وي چې دوی په ډزبندي عمل کوي. اخوا د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په یمن کې جګړې کې بوخت فریق باندې غږ کړی دي چې د ډزبندي احترام دی وکړي، چې د جګړه ځپلې سیمې کې مرستو ته سخت اړتیا لرونکي خلکو سره مرستې وکړي شي. د جګړې له وجې مرستندوی ادارې خلکو پورې خوراک او د ویانې نشي رسولې. عبدالله الدیانی چې د عدن ښار پوځي کمانډر دی وایي
عدم توفر مثل هذه الامور تصبح الهدنه في هذه الحاله
دا موعده مونږ لپاره هیڅ معنی نه لري او مونږ په دې د عمل کولو پابند نه یو. مونږ څنګه په یوې داسې معاهدي عمل کولی شو چې قبضه کوونکي زموږ په ځمکه موجود دي، زموږ کورونه تباه کوي او په عام ولس ډزې کوي؟
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
گران اردن کو تصویر صفحہ میرے کھڑی ہوئے ریڈیو تک وگی ہے پا پاکستان کے احتساب ادارہ یوزل بیا فعال شوی ده. په خیبر پختونخوا کې د احتساب ادارې د تحریک انصاف د حکومت وزیر د مدنیات ضیاء الله افریدی نیولې ده او دغه نه پلټنې روانې دي. نور تنان یې هم نیولې، خو بل خوا چې کوم کامی اداره د نېشنل اکاونټیبلټی بیرو هغه هم تر یو نیم سل پورې د تنانو فرستونه سپریم کورټ ته وړاندې کړي دي. کو سپریم کورټ د دغه تنانو په ضد باندې د پلټنو اجازه ورکړي نو دا به یو ډېر غټ خبر وي په پاکستان کې، ځکه چې په هغه کې د پاکستان د رپورټونه دار چې وزیر اعظم نواز شریف په سمول باندې مهمه چارواکي شامل دي. دغه لیست یې د یو نیم سل تنانو نن سپریم کورټ ته وړاندې کړي دي. دا روانه پاړه باندې د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د درغلو یا بډو رشوتونو په دې کې سونو کې وزیر اعظم نواز شریف په شمول یو شمیر مهم حکومتي او پخوانی حکومتي تنانو نه علاوه سرکاري افسران هم شامل دي. د درغلو لویو یا میک کرپشن یو نیم سل کیسونو مقدمه اورنه د سترې محکمې درې کسیز بنچ جسټس جواد اسخوجه په مشرۍ کې کړی ده. او نن د احتساب کامی ادارې یا نیب دې کیسونو په حق له ترمیم شوی رپورټ چې 15 پاڼې دي عدالت کې جمع کړی دی. وړاندې په 8 جولای شوې د مقدمې اورنې په وخت نیب د مقدمو په حق له نیمګړې رپورټ عدالت کې جمع کړی وو. په کوم کې یوازې لو درغلو کې ککړ تنانو په حق له تفصیل موجود وو او عدالت په دې ویلي وو چې د رپورټ کې دا تنانو تفصیل هم شامل کړي شي چې د درغلو په حق له شکایت کړي وو او هغه نیټې هم پکې شامل کړي شي په کومو د شکایتونو شوي وو. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه عدالت ته د یو نیم سل میگا کرپشن کیسونو چې کوم تفصیل جمع شوی دی هغه کې ویل شوی دی چې یو مخبر په وینا وزیر اعظم نواز شریف او د دوی رور او پنجاب اعلی وزیر شهبا شریف خلاف د تفتیش حکم ورکړی شوی دی، خو د دوه خلاف د خواص ورکولو او تصدیق نیټه نشته. د غشن اف ای ای کې غیر قانوني برتو یا نوکرو په حق له وزیر اعظم خلاف میجر جنرال ایم ایچ انصاری هم یو خواص جمع کړی وو او دا خواص کال 1999 کې جمع کړی شوی وو. د مقدمه اورنه به اوس جولای 15 نیټه کیږي. د یو نیم سل کرپشن کې سونو کې پخوانی صدر آصف علي زرداری نوم هم شامل دی او په دوی د 2 ارب ډالرو او 1.15 ارب ډالرو بډو رشوتونو کیسونه دي. دغه شان پخوانی وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نوم هم په دې فیرس کې شامل دی. په دوی د کرای بجلیګر کې د رشوت اغستو تور دی. پخوانی داخله وزیر آفتاب شیرپو او امریکا کې پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی نامې هم په دې فیرس کې شامل دي. په دوی هم غیر قانوني اساسې جوړولو تورونه دي. دغه شان د مسلم لیگ مشر او پخوانی موقتی وزیر اعظم شجاعت حسین نوم هم په دې فیرس کې دی او دوی سره سره موجوده د خزانه وزیر ایساک ډار نوم هم په دې فیرس کې شامل دی. په ایساک ډار درې کې سونه دي د 23 میلیونه پوند، د 3,400 میلیونه ډالرو او 2,250 میلیونه ډالرو په حق له ایساک ډار خلاف کیسونه جوړ کړي شوی دي. دغه شان د سرکاري افسرانو نامې هم په دې فیرس کې شامل دي. خو مطبوعات وایي چې په دې میگا کرپشن کیسونو کې د فوزي افسرانو کې چا نوم نه دی شامل. وړاندې دفاع وزیر خواجه آصف تور لګولې وو چې جنرال پرویز مشرف چې کله صدر وو نو مهم سوکو باندې هم پوځي افسران وو، هغوی کرپشن هم کړی وو، خو خلاف یې څه مقدمه نشته. د نیب یا قومي احتساب ادارې موجوده مشر وزیر اعظم نواز شریف او مخالفو ډلو مشر خورشید شاه په صدا په دې سوکې راوستل شوی دی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
کشور سلطان د پښتو د موسیقۍ داسې نوم چې مدام به پیژندل کیږي. د هغې د خوږ اواز لپاره، د هغې د ژوند او فن ته کتنه کړې ده ناهید سحر په دې رپورټ کې.
کشور سلطان ته خدای پاک ډیره خوږه غاړه ورکړې وه، د کوم له برکته چې هغې د پښتو د موسیقۍ په نړۍ کې ځان له یو پیژندګلو جوړه کړې وه. هغه په کال 1915 کې د پښتونخوا په پښتنه سیمه مردان هوتی کې په یو موسیقي پروره کورنۍ کې پیدا شوې وه. وروسته په کال 1921 کې هغې د پېښور نه کډه وکړه. هغې په کورنۍ کې مشهوري سندرغاړې مهرالنساء، چشتي چمن جان او صبرالنساء د هغې تروریانې وې. خو ولې هغې د موسیقۍ باقاعده زده کړه د هغه وخت مشهور استاد فراشیر شمع او د مرغوز صحبت خان بابا او د هغه زوی رفیق شینواری نه اخیستی وه، چا چې د هغې آواز په صحیح مانو کې د سرونو سره جوړ کړو. هغه بیا د سرونو ملکه شوه. هغه نه صرف په پښتونخوا کې خپل غږ خور کړی، بلکې د هیواد نه بهر هم یو شمېر د پښتو موسیقۍ پروګرامونو په غرض سفر کړی. هغه خوږ आवाज هر چا په ځکه کې هغه ځای کړی و. هغه د پښتو شاعر هر یو سم دغه په خپل کیفیت او رنگ کې ویلو، که هغه ټپه و، سندره و، دوبه، بدلا، چاربیتا او که غزل و، هغه اول د شعر په روح ځان پویولو او بیا به د شعر کې هم هغه رنگ او هغه کیفیت او هغه حسن پیدا کولو. هغه د ریډیو، ټی وی او فلم لپاره په سلګونو سندرې ویلې وي. خو ولې د هغه خپل ژوند او فن په اړه ویلي وو چې هغه په خپل کور دننه د ټپې نه د خپل فن آغاز کړو. او بیا ورسره ریډیو پاکستان کې خبر تلاړه. سه وختي قاضي سید ډایرکټر او رشید دهکان د پښتو د موسیقي پروګرامونو پروډوسر وو. هغه هلته هم یو سو خپل شانټپونه د خپل فن آغاز وکړو. په دغه زمانہ کې د هغه سره مشهور سندرغاړي ګلنار بیگم او احمد خان دغه هم اثر او د مقابلي سندرغاړي او ملګری وو. دغه د نوې دور جدید او نوې موسیقي نه خوښېده. دغه ولسی موسیقي خوښه وه، کوم کې د پښتو سوچه رنگونه ښکارېدل. د بخلي کشور سلطان ته دغه د خدمات په عوض حکومت لخوا پرایډ اف پرفارمنس جایزه هم ترلاسه شوې وه. د خدای بخلي کشور سلطان په جون کې دا یو لوی ارمان لرلو چې هغه د بخلي بنظیر بټو سره لیده کاتب وکړي، د هغه ستاینه وکړي. هغه د ریډیو پاکستان پېښور نه ډېره ګیله منه وه چې هغې ته په اخیری کلونو کې د خپلو سندرو ملکیت پیسې نه ورکولې، ځکه خو هغې د جون اخیری سوکاله ډېر په غربت کې تیر کړي وو.